محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لندې قوس د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول له اتمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي او همداراز د کډوالو د ترنګلتیا په حق لده. بیا هم د نن ورځې مناجات هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوو، او ورپسې هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه هم کوو. بیا هم د میرمنو د رول او ځانګړنو په باب ریحانه نومي لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم د غزې ترانګې، د غمیزې او همداراز د لویدیځوالو د انسان دوستۍ د ادعاګانو په اړه ځانګړی مطلب هم اورېدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا تاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د فلسطین غزه د امریکا او لویدیځوالو د اخلاقي ځوړتیا یو مثال جوړ شوی دی. په غزې ترانګې کې د وحشي سیونیستي رژیم په جنایتونو کې د شهیدانو شمیر له 14,000 تنو هم واوښته. د پاکستان حکومت د افغانستان طالبانو ګواښل د ټي ټي پي ترهګرو په ضد د جدي اقدامات وکړي، او د عراق په لویدیځ کې د امریکایي پوځیانو په مرکز عین الاسد په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې دوه ځله توغندوی حمله وشوه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شانده مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د غزې د بدلونونو په باب د بریکس ډلې مشرانو په ویبینار سرمشریزي کې ټینګار وکړ. غزه د لویدیځ او امریکا د اخلاقي ځوړتیا یو څرګنده بیلګه ده. په لویدیځي سیاسي میکې د تاوتریخوالو په سختۍ دا پسې بریکس ډلې پرون د غزې د جنگ په 44 سره ځانګړي ناسته ترسره کړې ده. دغه ناسته د بریکس ډلې د پړاویز مشر په توګه د جنوبي افریقا په قربتوب سره ترسره شوه. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د بریکس ډلې په ویبینار سرمشریزي کې چې په بیړنې توګه ترسره شوی غزه د لویدیځ د اخلاقي ځوړتیا یو مثال وبل، او د غرازي وویل امریکا درست نړیوال ارګانونه او ادارې بے هویت او بے خاصیت کړی دي. ابراهیم رئیسی د غراز ویل ایران د بریکس ډلې لغړو حکومتونو غواړي په نړۍ کې د توکم پلنې سره د مبارزې او د عدالت د ټینګېدا او د امنیت د ساتلو لپاره راپورته شي، او پر واشي سیونیستي رژیم او د هغو پر لویدیځي ملاتړو د دباو لپاره دی له خپل ټول توانه استفاده وکړي. د اسلام ایران ولسمشر په غزه کې له نسل وژنې او ماشوم وژنې څخه د امریکا او لویدیځ هر اړخیز ملاتړونه له هر څه لا بدتر وبلل او دغه راز ټینګار وکړ. امریکا، انګلستان، جرمني او فرانسه هر ورځ واشي سیونیستي رژیم ته ډول ډول بمونه او وسلې لیږي او له اوربند سره مخالفت کوي. امریکا حتی غزې ته د مرستې ټول لارې هم تړلې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې فلج کړی ده. ښاغلی ابراهیم رئیسی د غراز ویل د سولې او امنیت رامنځته کولو او د اوربند لپاره د لازم پریکړه لیک د صادرولو په باب د کار رنګونې د مخنیوي په اړه د خپل ماموریت په اجرا کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بې وسې ته په پام سره لازمه ده د بریکس ډلې غړي هیوادونه د سولې لپاره د اتحاد د لارو چارو په چوکاټ کې د غزې د خلکو په ضد د جنایتونو د بندولو په موخې سره او د سیونیست رژیم په ضد د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د لازمو اجرا پریکړه لیک بنسټګر شي. د اسلام ایران ولسمشر د غراز ویل په روغتونونو، درملنې پر مرکزونو او مذهبي ځایونو باندې د وحشي سیونیست رژیم دوامدارې حملې او د ښځو، ماشومانو، ډاکټرانو، نرسانو، مرستندویو او خبریالانو د وجلې ټول ترهګر اقدامات دي، او لازمه ده دغه جعلي رژیم د ترهګر رژیم او د هغو د پوځ د یوه ترهګر ارګان په توګه وپیژندل شي. او ایران په هیګ نړیوالې محکمې کې په غزې کې د غاصب اسرائیلو د جنایت په اجرا کې د ځینو هیوادونو د اقدام ملاتړ کوي او اعتقاد لري چې پر اسرائیلو سربیره امریکا هم باید په نړیوال عدالت کې د بشریت په ضد په جنایت او د ماشوم وژنې په جرم محاکمه شي. د بریکس ډلې سرمشریزې بیګا په خپلې پیزې اعلامیه کې د فلسطین په غزه کې د فوري اوربند ټینګېدا غوښتنه وکړه. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د بریکس ډلې هیوادونو د سرمشریزې په پیزې اعلامیه کې راغلي دي مونږ له یو داسې دوامدار او تلپاتې انسان دوستۍ اوربند ټینګېدا سره ملګري یو چې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس په غزه کې د سولې او امنیت ټینګېدا او د دښمنیو د ختمې د سبب شي. د بریکس ډلې مشرانو په دغه اعلامیه کې د نړیوالو سټنډرونو په اساس په غزه ترانګې کې د شوو جنګي جرمونو په باب د خپلواکه او شفافو څیړنو د ترسره کېدا غوښتونکي شوي او ټینګار یې کړی دی. په غزه ترانګې او د فلسطین په نورو سیمو کې په بوګنوونکې انساني وضعیت د اندېښنې وړ دي. د بریکس ډلې مشرانو په پای کې له خپل ټاټوبي د فلسطینیانو په ډله ییز یا شخصي ډول کوچول هغه که د غزې په داخل کې وي او که ګاونډیو هیوادونو ته په سخته محکوموي او ټینګار کوي چې د فلسطین او سیونیستي رژیم ترمنځ د شخړې عادلانه او دایمي حل یوازې په سوله ییزو اوزارونو سره ممکن دی. په غزې کې د شهیدانو شمیر څه د پاسه 14,000 تنو ته ورسېده. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. په غزې کې د فلسطین د حکومت د اطلاع رسونې دفتر په یوې خبرتیا کې ویلي دي دا خبر تر مخابره کې دا پورې په غزې د واشي سیونیست رژیم په جنایتکارو حملو کې د شهیدانو شمیر 14,128 تنو ته رسېدلی چې په هغو کې 15,840 ماشومان او 3,960 ښځې شاملې دي. د دغه دفتر په خبرتیا کې راغلي دي تر دې دمه د بېدرکه شویو او یا د کنډوالو لاندې کسانو شمیر هم کابو 5,000 ښودل شوی دی. په دغې خبرتیا کې هم دا راز راغلی دي په شهیدانو کې د طبي او درملنې د عملی 215 کسان، د مرستندویو ډلو 22 کسان او 12 خبریالان هم شامل دي. هم دا راز تر دې دمه د ټپیانو شمیر هم څه د پاسه 33,000 تنو ته رسېدلی چې کابو 85% ښځې او ماشومان دي. د فلسطین د حکومت د دغه دفتر د خبرتیا په اساس په دغو جنایتونو کې تر اوسه پورې 44,000 کورونه په کلي توګه یا جزئي ډول ړنګ شوي دي او دغه راز بېخبرنۍ تاسیسات هم تقریبا په بشپړ ډول تباه شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې وروستي راپورونه ښیي د ځینو هیوادونو په منځګړیتوب سره د اوربند او دغه راز د بندیانو د مبادلې لپاره سره موافقه هم تر ډیره حده بشپړېدونکې ده او اسرائیل اوربند ته راضي شوي او د حماس غورځنګ شرطونه یې تر ډیره حده منلې دي. د فلسطین نه وخت موسسې پرون د ترکیې په استانبول کې په یوه ستر سړک د هغو ماشومانو د انځوریز نندارتون نندارې ته وړاندې کړی چې په غزې کې شهیدان شوي دي. واشي سیونیستي رژیم 44مه ورځ ده چې په غزې ترانګې کې ویجاړوونکې او نسل ختمونکې جنگ پیل کړی دی چې تر دې دمه پکې د فلسطینیانو شهیدانو شمیر څه د پاسه 14,000 تنو ته رسېدلی دی چې په هغو کې کابو 15,600 ماشومان او کابو 3,850 میرمنې هم تر سترګو کېږي او دغه راز په دغو بوګنوونکو پیښو کې څه د پاسه 3,000 کسان ټاپیان شوي هم دي چې کابو 85% ښځې او ماشومان دي. اناتولي خبری ایجنس راپور ورکړ. په استانبول کې د فلسطین نه وخت موسسې یو پروګرام جوړ کړی څو د غزې د مظلومو ماشومانو په ضد د واشي اسرائیلي نیواګر رژیم په وسیله د قتل شویو او نسل وژنې ته د عمومي افکارو پام جلب کړي. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ مرستیال شیخ نعیم قاسم د المیادین ټلویزیوني چینل د خبریالانو کورنیو ته د هغوی د شهادت په مبارکۍ او تسلیت ویلو سره د دغه چینل چینل د حق پیغام وړونکي او د فلسطین مدافع چینل وباله. المیادین چینل ټلویزیوني چینل پرون ویلي دي چې د سیونیستي رژیم جنګي الوتکو د دغه چینل په یوه خبري ټیم باندې بمباري کړي چې یو خبریال فرح عمر او کیمرامین ربیع المعماری پکې شهیدان شوي دي. د پاکستان حکومت یو چرواکي په دې دا سره چې افغان طالبان په افغانستان کې د دیرا تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی روزنیز کیمپونه او مرکزونه له منځه یو نسي او ورسره سخت چلند ونکړي، نو اسلام آباد به د هغوی په پټان ځایونو بمباري وکړي. د پاکستان حکومت تل د افغانستان طالبان دغه هیواد په خاورې کې د ټي ټي پي ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن کړي او مدعي شوي چې تاریخي طالبان پاکستان ټي ټي پي خپلې حملې له افغانستانه پلانوي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان واکمن طالب حکومت تل دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د خپل هیواد مشکل په خپل هیواد کې حل کړي او تورونه دې نه لګوي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د اطلاع رسونې وزیر جان اڅکزئی په یو لړ څرګندونو کې ویلي د افغانستان واکمن طالبان د ټي ټي پي جګړه مارو په وسیله له خپلې خاورې د ترهګرو حملو د مخنیوي په ځای دوی ته پټن ځایونه او پرمختللي وسلې ورکوي. راپورونه ښیي چې د افغانستان د طالبانو یو پلاوی د ځینو مشورو او خبرو اترو په مخ سره پاکستان ته تللی دی. په دې اړه له افغانستان زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت مرسیال مولوي سید اعظم عثماني په مشرۍ یو پلاوی د ازبکستان هیواد ته سفر کړی. د دې سفر موخه د کرنې او مالداری په برخو کې د پانګوالو ترمنځ د اړیکو او همغږۍ پیاوړتیا او د کرنې او مالداری په سکتور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراخول ښودل شوی. ټاکل شوی چې یاد پلاوی دغه سفر په ترڅ کې د ازبکستان د بولګولو وزارت له مسؤلینو سره وګوري او د دواړو خزو همکاریو ځینې تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې دواړه لوري به د غنمو او پنبې د اصلاح شوو تخمونو د بڼوالۍ پراختیا د کارکوونکو وړتیا لوړولو د افغانستان په وچو او شاړو ځمکو کې پانګونې او په یو شمېر نورو برخو کې خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د ازبکستان د ولسمشر مرستیال او ورسره پلاوی افغانستان ته سفر کړی و او په سوداګرۍ او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړې. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
او د عراق نجوه اسلامي مقاومتي غورځنګ خبري سایټ ویلي دي د عراق اسلامي مقاومتي چولیز مبارزانو بیګا په څلورو ساعتونو کې دغه هیواد په لویدیځ کې په عین الاسد امریکایي پوځي مرکز دوه ځله توغندوی بریدونه کړی دي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصره دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دین کو سن خپل سیاسي تبصره درو چې په نغواړي او د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي پړه ده. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل خریزو او افغان خریزو پر تګ را تګ محدودیتونه لګولې دي، پاکستانی اعتراض کوونکو اسلام آباد ته د هغې د پایلو خبرداری ورکړی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت دغه هیواد او افغانستان ترمنځ تګ راتګ د ویزې په ترلاسه کولو پورې تړلی او پاکستان ته د افغانانو د غیر قانوني واردېدو د مخنیوي پریکړې عملی کول د نړیوالو قوانینو پر اساس یو اقدام ګڼي. له همدې امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د ویزې د تایید سیستم رامنځته شوی او یوازې هغه مسافر کولی شي چې افغان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پولې تیرېدلی شي. د پاکستان موقته حکومت کابو درې میاشتې وړاندې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند پیل کړ او په وروستي پړاو کې دوی ته له پاکستانه د وتلو یوه میاشت وخت ورکړ چې د افغانستان دننه او په نړیوالو ټولنو کې سخت غبرګونونه هم را وپارول. که څه هم په یوه نمایشي اقدام کې د پیپلز پارټۍ ځینو چارواکو له یوې میاشتې خبرداری وروسته د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په دې کې شک نشته چې د غیر قانوني کډوالو ایستل د پاکستان یوه حاکمیتي پریکړه وه. که څه هم داسې ښکاري چې د هغې اغیزې او پایلې لکه د پاسپورت سره د افغانستان او پاکستان په پوله سفر کول د دغه هیواد په سرحدي اوسیدونکو هم اغیزې کړې دي. د سیاسي چارو یو کارپو احمد منصور خان په دې اړه وایي د هر هیواد په ګډو پولو کې د تګ راتګ مدیریت د حکومتونو مسؤلیت دی او د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې د خپلو او افغان خریزو تګ راتګ مدیریت او تنظیم کړي او دا د نړیوالو قوانینو خلاف نه ده، خدا سی خاری چی طالبان چی دا افغانستان کنٹرول پا لاس کی لری دا پلو او سیمو دا وزیه دا کنٹرول اولو لیوالتیا نلری. دا سپین بولدک چمن لار دا افغانستان او پاکستان دا مالونو دا ترانزیت او دا خاریزو دا تک را تک لا مهم و لارو دا چی وقت پا وقت دا اسلام آباد دا پریکری لمخی دا مسافر او سوداگریزو توکو دا لیگد را لیگد پر مخت تڑل کیگی. دا سیخکاری چې د افغان پاکستان حکومت تګ را تګ تنظیموي. په دې ورستو کې د پاکستان حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د یو شمیر غیر قانوني کډوالو په وتلو سره به د امنیت په برخه کې د دغه هیواد ستونزې تر یو حده کمې شي. خو د پاکستان د عالمانو د شورا مشر په سختو ټکو کې افغان کډوال د پاکستان په ورستو تر هغریزو کړنو کې په لاس لرنو تورن کړی دي. د پاکستان د عالمانو د شورا مشر او د لومړي وزیر ځانګړي مرستیال او د پاکستان د علماو د شورا مسول حافظ محمود طاهر اشرفي په وینا په پاکستان کې په روسي تر هغریزو بریدونو کې د پام وړ شمیر افغان خاریز لاس لري. دا څرګندونې په لوړه کچه له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو توجیه کېدلې شي. البته تر دې دم وړاندې هم د پاکستان سیاسي او امنیتي چارواکو د غیر قانوني کډوالو پر ضد داسې تورونه لګولې دي. د نړیوالو چارو یو بل کارپو اسد الله بشیر وایي لکلون راځي چې د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو غاړو ته خلک د دود او دستور او قومي د سرو پر اساس په آزاد توګه تګ راته کوي او حتی ډېر افغانان د پاکستان نورو خرونو ته هم تللې شي. چې د چارواکو په وینا له همدې عمله د اسلام آباد هڅې له افغانستان سره پر ګډې پولې د تګ راتک د مدیریت لپاره د هغو خلکو په باب چې په آزاد توګه تګ راتک کوي سختې دي. په هر حال د پاکستان د عالمانو د شورا مشر حافظ محمود طاهر اشرفي له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د ملاتړ په ترڅ کې د دغو کډوالو وستل د پاکستان د امنیت تامین لپاره یو اقدام ګڼي. د طاهر اشرفي په وینا په ورته وخت کې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو له موقته حکومت سره په تماس کې دی او اوس د دغه ډلې یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت د افغانستان د واکمن په توګه له طالبانو تمه لري چې د سیمیز امنیت د تامین لپاره د خپلو خاریزو د خوځښت په اداره کولو کې خپل مسؤلیت ومني او عملی ګامونه دې پورته کړي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
لمانځنه خدایا پدا سی رنز رنزوریم چه تای درملیه ددا سی سوی پا هیلیم چه تای منزلیه ددا سی ستاین بندیم چه تای وڑیه زپتا چپو هیگم تپو خی ده هغی چه پخپل دیویل او لکچه ودی ویل هغی ستا پا بیلتون که وران هر سدی زما پاخه اوما خواگه ترخه دی زما که پا دنیا زرگونه خدی زما پیستا لنوما پا کار ندی زما
د تاریخ پاڼه. ډیر محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنه عزیزانو. وسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لندی د میاشتې لومړنۍ نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول یا درېیمې خور د میاشتې له اتمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 22 نیټې سره سمون خوري. یو سل دریات یا کال وړاندې د 1225 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په اتمه نیټه مشهور عالم او فقی حاج کرباسی وفات شو. حاج ابراهیم بن محمد بن حسن خراسانی کاخی چې په حاج کرباسی مشهور و، په 1180 هجری قمری کال په اصفهان کې زیږیدلی و او له ابتدایي زده کړو وروسته د هغو د بشپړولو لپاره نجف اشرف ته ولاړ. فقه او اصول او نور دینی علوم علامه بحر العلوم او شیخ جعفر الغطا او نور بزرگانو زده کړل. اشارات الاصول، شوارع الهدایه او منهاج الهدایه د دغه عالم له کتابونو څخه دي. حاج کرباسی په 1225 هجری قمری کال کې په 20 کلنۍ کې په اصفهان کې وفات شو او په هغه جمعات کې خاورو ته وسپارل شو چې درس به یې پکې ورکاوه. یو سل دوه ویشت کاله مخکې د 1323 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په اتمه نیټه مشهور مسلمان فاضل او مبارز شیخ محمد عبدو د مصر د شمال په اسکندریه بندر کې وفات شو. هغه خپل زده کړې له الازهر پوهنتونه پیل کړې وې او بیا د ایران د ازادۍ غواړي عالم سید جمال الدین د درس ټولګې ته ورسېد او د هغه له افکارو یې ډېره ګټه پورته کړه. د سید جمال الدین دین له جلا وطن کېدو وروسته عبده په تدریس کې د هغه ځای واخیسته، خو په مصر باندې د انګلستان د استعمار د نفوذ په پراخېدو سره عبده هم سوریه ته جلا وطن کړی شو. عبده په سوریه کې له شپږو کالو تدریس وروسته پاریس ته لاړ او د اوروا تولوسقا ورځپاڼې په خپرولو کې د سید جمال الدین مرسته وکړه. هغه مصر ته له ستنېدو وروسته قاضي شو. شیخ محمد عبده د خپل استاد یعنی سید جمال الدین په شان د اسلامی نړۍ او اسلامی مذهبونو ترمنځ د اتحاد او یووالي ارزو او هیله درلوده او باوري و چې د نړۍ مسلمانان باید د کافرانو او استعمارګرانو پر خلاف متحد او یو موټی شي. اتیا کاله پخوا د 1923 میلادي کال د نومبر په 22 نیټه د لبنان هیواد د دوهم نړیوال جنگ په بهیر کې خپلواکي ترلاسه کړه. دغه ټاټوبی په 1923 میلادي کال کې د عثماني له سلطې آزاد شو او د فرانسې تر نیواک لاندې ورغی. په 1923 میلادي کال کې فرانسې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه د لبنان مشري په غاړه واخیسته. له دغه وخته په لبنان کې د فرانسې د استعماري سیاست او د تبعیض د اعمالولو له کبله په دغه هیواد کې ناکراری پیل او بالاخره په 1923 میلادي کال کې د لبنان د خپلواکۍ سبب شوې. لبنان د 10,400 مربع کیلومتره پراختیا سره د منځني ختیځ د سیمې په لویدیځ او د مدیترانه سمندر په څنډو کې پروت هیواد دی او له سوریې او نیواکي فلسطین سره ګډې پولې لري. ریحانه ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو د ریحانې له خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. عزیزانو په دې برخه کې به هم د ښځو د ټولنیز رول په اکله له تاسو سره ژغیږو. په دې هیله چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ نو له یوې دمې نه وروسته بیرته راګرځو ستاسو حضور ته.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو د تهران رادیو درنو اوریدونکو. د ریحانې د خپرونې له دوام سره مو په خدمت کې یو. د اسلام په راتګ سره ښځې شخصیت ترلاسه کړ او ورته فردي او ټولنیز حقوق په نظر کې ونیوی شول. اسلام د ښځو حقوقي نظام د هغوی فزیکي او نفسیاتي ځانګړنو ته په کتو سره وټاکه او په دې کار سره د ښځو په حق کې عدالت په بشپړه توګه عملي کړ. د اسلام ګران دین د ښځو د حقوقو په رعایتولو سره د ښځو لپاره د ارزښت قائل شو او له هغو ظلمونو سره مقابلې ته ور ودانګل چې ښځې ورسره لاس او ګریوان وي. د اسلام مین کلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی په دې اړه فرمایي، اسلام هغه ورس چې د ښځو په حق له خبرې وکړي او ځینې تعلیمات او مطلبونه یې وړاندې کړل، خزی له هر ډول زیاتی او ظلم نه وژغورلې. اسلام په پریکنده توګه د هغه بې ځایه تمو په وړاندې ودرېده چې ناری نو له خزو څخه درلوده. اسلام د جاهلیت په رواجونو سره مقابله وکړه. نننه ماډرن نړۍ کې هم له خزو سره په خپل چلند کې هیڅ منطق نه لري او یوازې د خزو په حق کې ظلم کوي. له بده مرغه هغه لویدیځوال فرهنګ چې نن سبا په نړۍ کې رواج موندلې دی له ښځو نه دفاع نشي کولی. ولې ښځه باید ځان سینګار کړي او خپله ښکلا نندارې ته وړاندې کړي او د خلکو د سترګو په وړاندې بربنډ شي؟ نړۍ نه پوهیږي چې په لویدیځ فرهنګ کې ولې ښځې باید دا کارونه وکړي او دا د چا په ګټه ده.
اسلام ښځه د ټولنې یو کارنده غړی بولی او هغه د ټولنې په برخلیک ټاکونکي او مهمو چارو کې شریکه ګڼي او په دې باور دی چې ښځو د ټولنیز شأن او شوکت په درلودلو سره خپل حقیقي هویت وموندي او په مختلفو علمي، فرهنګي او ټولنیزو ډګرونو کې خپلې وړتیاوې څرګندې کړي. ښځې په هر سالمه بشري ټولنه کې دا فرصت مومي چې د علمي او ټولنیزو پرمختګونو لپاره مختلف مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په دې زمینه کې د ښځو او د نارینهو ترمنځ کوم توپیر نشي کېدلی. د انسان له پنځونو او پیدایښت نه موخه کمال او فضایلو ته د هغه رسیدنه ده. اسلام کمال ته د رسیدو لپاره جنسیتي توپیر نه قایل کیږي. ښځه توپ یا نارینهوالی د برترۍ یا د ښېګڼې معیار نه ګڼي. همدارنګه په مختلفو روایاتو کې راغلی دی چې تر ټولو غوره انسان هغه دی چې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. د دغه اسلامي لیدلوري لومړۍ نښه حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ده او بیا ورپسې په تاریخ کې نورې لویې مېرمنې دي. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها له ټولو د بشریت په لوړ مقام کې وه او دا فرصت او وړتیاوې درلوده چې ځان د انساني فضایلو اوج ته ورسوي. له شکه پرته بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها تر ټولو غوره مسلمانه مېرمنه ده چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لور وه او دین علاوه د هغه حضرت لپاره مور په شان چلند کاوه. همدارنګه د حضرت امام علی علیه السلام لپاره د میرمنې مسؤلیت پوره ادا کاوه او د دواړو امامانو یعنی حضرت امام حسین علیه السلام او حضرت امام حسن علیه السلام لپاره مورولی کاوه. خو دې ټولو سره سره د خپل ژوندانه په اتلسو کلونو کې په ټولنه کې هم کارنده سیاسي او ټولنیز رول درلوده.
د اسلامی تعلیماتو لمخې خزه او نارینه په پنځون او انساني حقیقت کې یو شانته دي. په قرآن عظیم شان کې په کراتو خزه او نارینه کمال ته پرسیدو کې برابر بلل شوی دي. متعال خدای د نحل د مبارکی سورې په 90 آیت کې ژمنه کوي چې د خزه او یا د نارینه صالح عمل د هغوی جنسیت ته لکتو پرته هغوی پیاوړی ایمان، طیبه حیات یعنی پاک ژوند او جزای احسن یعنی لټولو غوره اجر ته رسوي. دغه مبارک آیت فرمایي چا چې نیک عمل وک ک هغه سړی وي او که خزه په داسې حال کې چې مؤمن وي نو خامخا به مونږ هغه ته نیک مرغه ژوند ورکړو، ډیر پاکیزه ژوند، او هغوی ته به هرومرو د هغوی اجر او جزا ورکړو د هغو تر ټولو خو عملونو په بدل کې چې دوی به کول. له دغه آیت شریف څخه ښکاري چې د الهي اجر او ثواب لپاره معیار عمر، توکم، جنسیت او یا ټولنیز او سیاسي مقام نه دی، او ښځه او نارینه د معنوي کمالاتو په ترلاسه کولو کې یو شانته دي. له دې نه علاوه ایمان او صالح عمل د یو بل تر څنګ پاک ژوند تضمین کوي، هغه ژوند چې د آخرت لپاره وي، او دا د متعال خدای تر ټولو غوره اجر دی. او خدای تعالی دا اجر هغه چاته ورکوي چې په ایمان او صالح عمل سره خپل زړه ژوندی وساتي. البته چې له نیک عمل او ایمان پرته ژوندی انسان هم د مړی په شان دی.
عزیزانو، یو تر ټولو مهم معیار چې یوه ښځه یې په ټولنې کې د حضور لپاره باید په نظر کې ونیسي، د عفت او پاک لمنۍ ساتنه او د هغه حرمتونو رعایتول دی چې د ښځو او نارینهو ترمنځ موجود دی. اسلام له یوې خوا ښځه عفت، حیا او پاک لمنۍ ته رابولي څو انساني کرامات خوندي پاتې شي، او د ناوړې استفادې لپاره سترګې به په نه ولګیږي. او د بلې خوا څخه بیا ښځه له نامحرمو نارینهو سره له قید او شرط پرته له ګډوالي، سینګار او د ښکلا له څرګندولو منع کوي، ځکه چې د اسلام له نظره د ښځو د ارزښت معیار په هغې د نارینهو عیش و عشرت بربنډوالی او شایستوالی نه دی. اسلام غواړي ښځې ته د یوه انسان په نظر وکتل شي، نه د خوند او عیاشي او د یوه اوزار په سترګه. هغه ټکی چې باید توجه وشي دا دی چې حجاب د ښځو د انساني ارزښت او کرامت د خوندیتوب لامل ګرځي، نه له ټولنې نه د هغوی د ګوښه‌توب او محدودیت لامل. د حجاب رعایتول د ښځو له ټولنې څخه د نارینه و د بیلتون په معنا نه ده. نارینه او ښځه د کار په چاپیریال کې له یو بل سره تعامل لري. په دغه تعامل کې حجاب د ښځو لپاره یو محافظ دی چې له احتمالي زیانونو څخه ښځې په امان کې وساتي. د پام وړ ټکی دا دی چې د ښځو حجاب د نارینه و په ګټه هم ده، ځکه چې نارینه هم په نفسیاتي توګه زیات آرامښت مومي او په کورونو کې خپلو ښځو سره په اړیکو کې لیواله کیږي. په دې توګه ښځې په حجاب سره نه یوازې ځان له ټولنیزو زیانونو ژغوري، بلکې په ټولنه کې هم نارینه و لپاره نفسیاتي آرامښت برابروي. په همدې اساس د کورنۍ د غړیو ترمنځ د مینې او ژمنې ستنې نور هم پیاوړې کیږي، او پیاوړې کورنۍ د یوې پیاوړې ټولنې د رامنځته کېدو لامل هم کیږي.
گرانو مینوالو، اسلام غواړي ښځې فکری، علمی، ټولنیز او سیاسي وده وکړي په تیر بیا په فضیلتی او معنوي ډګر کې، ځکه چې اسلام ښځه د کورنۍ محور او چورلیز بولي. کله چې په یوه ټولنه کې ښځه ارزښت نه کوي، نو د ټولنې نور ارزښتونه هم په رسمیت پیژندل کیږي. په دې توګه ښځه د نفسیاتي آرامښت په درلودلو او د خپل روح په پاک ساتلو سره د کورنۍ د غړو روزنه او پالنه کوي، او په دې وړتیاو سره چې متعال خدای یې په وجود کې ایښی دي، د ټولنې د اصلاح چارې مخته وړي. له شک پرته ښځې د انساني کرامت د راژوندي کولو لپاره باید خپل ارزښمن انساني گوهر ته توجه وکړي، هغه چې د فضایلو او کمالاتو سرچینه ده. امام خمینی رحمت الله علیه په ډیرو مواردو کې ویلی دي، مونږ غواړو خزه د انسانیت لوړ مقام ته ورسیږي. هغوی په بل ځای کې د خزو د انساني کرامت د بیا پیژندنې په ضرورت باندې په تاکید سره ویلی دي، خزه باید د ناپاکو ځوانانو د لوبتکې او د لاس آلې جوړې نشي. خزه باید خپل مقام هیر نکړي او ځان د فاسدو خلکو د سترګو په وړاندې سنگار نکړي. خزه د کرامت مقام لري او متعال خدای هغوی له کرامت سره پنځه ولې دي. د امام خمینی رحمت الله علیه په نظر کې خزه لوی انسانان دي او د ټولنې روزون کې دي چې د هیواد نیکمرغۍ او یا هم د بدبختۍ دلیل کېدلی شي. د هغوی په نظر کې انسانان د خزو له لمنې ودې او لوړتیا ته رسیږي. خزه د ځان په ښه تربیت سره انسان جوړوي او د ځان په اصلاح سره هیوادونه ودانوي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ریحانه د پروګرام څخه دغه برخه هم وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
د غزې وژنې او د لویدیځوالو بشر دوستانه ادعاوې.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ازالیا اصغر عابدي له خپل ګران همکار
امان الله زماني سره
اساسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د غزې پوری د اړوندو جنایاتو او د لویدیځوالو د دروغجنو بشر دوستانه دا او پاکله تاسو ته یو ځانګړې خبرونه وړاندې کړو، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ.
در منوریدونکو، د غزې د ماشومان او خزو وژنه د صهیونیستي قصابانو له لوري د غربیانو د بشر دوستۍ پټه څیره څرګندوي، سره له دې چې اکثره مشهوري غربي رسنۍ د نتنیاهو د جنایتکار رژیم د دروغو په بنیاد په غزې باندې د جنگ روایت ته انعکاس ورکړی، لیکن د غرب عام افکار له هغه تاریخي او دوامدار ظلم او زور زیاتی څخه خبردار شوی دی چې لسکونه کلونه کیږي فلسطینیان ورسره مخامخ دي. په غزه باندې د صهیونیستي رژیم د ورانونکو بریدونو له پیلېدو څخه وروسته د اروپا په اکثرو لویو ښارونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ او د صهیونیستانو پر ضد ولسي مظاهرې وشوې. د لندن، ایدنبورګ، پاریس، برلین او بروکسل په ګډون د اروپا او د امریکا په اکثره ښارونو کې د صهیونیستانو په ضد مظاهرې شوې دي. په لندن کې څو ځلې مظاهرې شوې دي او هر ځلې له مخکني ځلې نه زیاتو خلکو پکې ونډه اخیستې وه. مظاهرې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې د انګلیس لومړي وزیر ریشی سوناک ورسره مخالفت کړی او د مظاهرې لپاره د جواز د صدرېدو په خاطر د دې هېواد په پولیسو یې نیوکې کړې دي. د ساینوستي رژیم څخه په ملاتړ کې د انګلیس د کورنیو چارو د وزیر دریز هم د دې هیواد په لومړي وزیر رشی سوناک باندې د فشارونو لامل شول چې په نتیجه کې رشی سوناک د هغې په لرې کولو مجبوره شو. سویلا براورمن د انګلیس مخکنی وزیر ویلي و چې د فلسطین په ملاتړ کې مظاهره کوونکي د اسرائیلي رژیم د له منځه وړلو غوښتونکي دي. هغوی د کرکې او نفرت پارونکي او لنډغر دي او د انګلیس د کورنیو چارو مخکینی وزیر سویلا براورمن په داسې حال کې دا خبرې مطرح کړې دي چې د فلسطین پلویانو په سوله ییز او قانوني توګه مظاهرې ترسره کړې دي. د بلې خوا بیا د انګلیس د حکومت لپاره د تنظیم شوې مصوبې له مخې وزیران باید له عمومي وینا، اعلامیې او خبري غونډې څخه مخکې له ډاونینګ استریټ څخه تاییدیه ترلاسه کړي. که څه هم انګلیس په غزې کې د ساینستانو لوري د فلسطینی ولس له عامې وژنې څخه هر اړخیز ملاتړ کوي، لیکن په عین حال کې غواړي د عامه افکارو په وړاندې بشردوستانه څیره غوره کړي. لیکن د انګلیس د کورنیو چارو مخکینی وزیر سویلا براورمن د ظواهرو خیال نو ساتلی او په ښکاره توګه یې د فلسطین او د هغه د ملاتړو په ضد توندې خبرې کړې وي چې په دې خاطر باندې هغه له خپلې څوکۍ څخه لیرې شوه.
ایزانو په غزې کې د سیونستانو له جنایاتو څخه د څرګند ملاتړ او د فلسطینیانو په خلاف د کرکې د اظهار په خاطر د انګلیس لومړي وزیر ریشی سوناک مجبور سو چې سویلا له کابینې څخه وباسي. داسې پیښه چې له دې مخکې مخینه نه ده درلودلې. انګلیس د سیونیست د جعلي رژیم پلار بلل کېږي. د انګلیس د استعمار د ملاتړ په نتیجه کې سیونیستانو په فلسطین باندې واکمن شول او سیونیستي رژیم یې رامنځته کړ. یعنې د دغه جنایتکار رژیم د رامنځته کېدو اصلي عامل انګلیس و. اوس په غزې کې د سیونیستي رژیم د یرغل پایلې هر ډول چې وي، دا عامه افکارو په ډګر کې سیونیست رژیم ماته خوړلې ده. نور د یهودیانو د مظلوم ښودلو او د فلسطین د اشغال د توجیه سیاست چې له دې مخکې د سیونیستان لخوا په رسنیو کې رواج درلوده ماته خوړلې ده او د نړۍ خلک هوښیاران سوي دي. په غزې باندې د سیونیست د رژیم د یرغل په لومړۍ ورځو کې ټولو اروپایي وادونو د اسرایل د رژیم د جنایاتو په ضد هر ډول مظاهره او اعتراض ممنوع وګرځاوه، لیکن د اروپایي حکومتونو د تمې په خلاف خلکو د سیونیستانو د جنایاتو په ضد سړکونو ته ووتل او لاریونونه یې وکړل. د سیونیستانو په ضد معترضانو د نوومبر د میاشتې په 11مه یعنی د شنبه په ورځ په لندن کې په هایډ پارک کې له غونډې وروسته د امریکا د سفارت په لوري لاریون مکړ او د شعارونو په ورکولو سره د سیونیستي رژیم له جنایاتو څخه د غربیانو د ملاتړ او د فلسطیني ولس د عام وژنې په وړاندې د نړیوالو د چوپتیا غندنه وکړل. د سیونیست د رژیم د جنایاتو په ضد د نړیوالو د عام افکارو پارېده داسې یوه ساده خبره نه ده چې سترګې پرې پټې سي. رسمي شمیرنې ښودنه کوي چې د غربي وادونو اکثره ځوان نسلونه د خپلو حکومتونو دغه دوه ګونې چلند سره مخالف دي. حتی په امریکا کې په یوې نظر غوښتنې کې چې له اتلسو بیا تر نویشتو کلونو ځوانانو کې ترسره سوی دی، د غربي رسنیو د پروپاګند سربیره بیا هم له 40 سلنه کمو ځوانانو د حماس د غورځنګ په ضد منفي نظر څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي رسنۍ ټولې د حماس غورځنګ د یوې ترهګرې ډلې په توګه معرفي کوي. د انګلیس د یوګاو سیرنیزې ویبپاڼې لخوا د خپرې شویو نظر غوښتنو له مخې په غزې باندې د سیونیستانو د یرغل څخه وروسته له فلسطین سره د خواخوږو ځوانانو شمیر 6 چنده زیات شوی دی. په غزې باندې د روانو ظلمونو په نتیجه کې عامه افکار له دې نه هم زیات پارېدلی دی. د سیونیست رژیم د بنسټ له رامنځته کېدو څخه را په دې خوا هیڅ کله هم فلسطین تر دې حده د غربیانو د بشري حقوقو د دوه ګونې چلند قرباني سوی نه و.
ګران اوریدونکو، هغه څه چې په غزې باندې د ساینسټانو د یرغل او د جنایتونو په بهیر کې د نړۍ د عامه افکارو د راپارېدلو سبب شوی دی، د زرګونو واړه ماشومانو وژنه ده. د شمیرنو له مخې په غزې باندې د ساینسټانو د بریدونو په پایله کې تر دې دمه له 2000 زیات فلسطینیان شهیدان شوي دي، چې له 5000 څخه یې زیات ماشومان دي. پاتې شهیدانو کې هم ګڼ شمیر ښځې او بوډاګانې شامل دي. د روغتیا نړیوالې ادارې اعلان وکړ چې د فلسطیني شهیدانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. فلسطینیانو سره د مرستو نړیوال اژانس اعلان وکړ چې په هرو 10 دقیقو کې په غزې کې یو ماشوم د ساینستي رژیم له لوري وژل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتریش اعلان وکړ چې د غزې ترانګه د ماشومانو په هدیره باندې د بدلیدو په لوري درومي. د غزې وحشت له یوه انساني بحران څخه هم زیات دی. دا د ټولې بشریت په کچه یو بحران دی. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو جګپوړی چارواکي د غزې په حقله د ماشومانو د هدیرې اصطلاح کاروي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ځانګړې څانګې یونیسف هم خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه د ماشومانو په هدیره باندې بدله شوې ده. په غزې کې فلسطیني ماشومان یوازې د ساینستي رژیم د هوایي بریدونو په وسیله نه وژل کیږي، بلکې ګڼ شمېر یې د درملو، اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. سره له دې بیا هم ساینستي رژیم د غزې محاصرې ته دوام ورکوي او فلسطینیانو باندې اوبه، خوراک او درمل بند کړي او روغتیایي مرکزونه په نښه کوي. په غزې کې د ښځو ماشومانو په ضد د اسرائیلي رژیم د دغو ویرونکو جنایاتو سربیره بیا هم غربي هیوادونو په غزې باندې د اسرائیلي رژیم د بریدونو د بندېدو لپاره د امنیت شورا له پرله پسې غوښتنو سره مخالفت کوي. د غربي هیوادونو په سر کې امریکا د امنیت شورا له لوري د اوربند غوښتنلیک 15 ځلی ویټو کړی دی. امریکا او اروپایي هیوادونو نه یوازې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې، بلکې په ټولو نړیوالو ادارو کې په غزې کې د اوربند لپاره د هلو ځلو مخه نیولې ده او په عین حال کې ډول ډول زهرجن او کیمیاوي بمونه او پوځي وسلې د ساینستي رژیم پواکی ورکوي.
د اسرائیل رژیم څخه د ټولو غربي حکومتونو د هر اړخیز ملاتړ سره سره بیا هم دغه رژیم په فلسطین کې د مقاومت د ختمولو توان نه دی ترلاسه کړی. د نړۍ مشهور سرمایه‌دار او د ټویټر یا ایکس مالک ایلان ماسک هم په دې مسئلې باندې اعتراف کړی دی. هغه په غزې کې د سوینس رژیم د جنایاتو پاکله وایي که په غزې کې د یو کس زوی ور ووژنئ، په دې معنا ده چې د حماس لپاره مو نور کسان پیدا کړ. داسې کسان چې د یوه اسرائیلي د وژلو لپاره ځان هم قرباني کوي. په فلسطین کې د طوفان الاقصی له عملیات څخه له 2 اونیو زیاته موده تیریږي او په منځني ختیځ کې د نویو پیښو او بدلونونو کتونکي یو چې د اکثرو کارپوهانو په اند په راتلونکو کلونو کې په ټولې سیمې باندې په پراخه پیمانه اثر کوي. د فلسطین مسله او د اسرائیل د رژیم له نیواک سره مخالفت په نړیواله سویه کې مطرح سوی. یو وخت کې سیونیستانو په ټوله فلسطین د ولکی او د فلسطینیانو د له منځه وړلو په سودا کې وه، لیکن د طوفان الاقصی د عملیات څخه وروسته د لوی اسرائیل د رامنځته کېدو خیال په خاورو کې ښخ سو. د سیونیست رژیم دغه وحشیانه جنایات د نړیوالو افکارو په وړاندې دا حقیقت ثابت کړ چې فلسطین باید له ځان څخه د دفاع د حق په درلودلو سره یو خپلواک هیواد ووسی. هغه حقیقت چې نن سبا امریکایي سیاستوالانو هم ورباندې اعتراف ته مجبور سوي دي. اوباما د امریکا مخکنی ولسمشر د طوفان الاقصی د عملیات په لومړۍ ورځو کې له سیونیست رژیم څخه د ملاتړ اعلان وکړ او بیا دې وروستیو کې د خپل دریز بدلون ته مجبور سو او وویل چې د فلسطینیانو په حقوق باندې د سترګو په پټېدو سره بحران هوارېدای نسی. یا د مثال په توګه د روسیې د جګپور چارواکو خبرې چې د غربیان له لوري د اسرائیل د رژیم د دفاع تر عنوان لاندې جنایات یې تر پوښتنې لاندې راوستل. همداسې د ملګر ملتونو نظر او ورته نور مسالې چې دا ټوله په سیمه کې د فلسطین دولس په وړاندې د غربیانو د دوګونی او توکمپاله چلند له ننګونې سره مخامخوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د همدې مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.